ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کوو. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد د ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11مه نه وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته ویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي چې د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نتایج شو راپورونه په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقوقو ځینې ډلې وایي چې وژل شو شمیر ښایي له دې څو چنده زیات وي. د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي. 499 وژل شوي ایراني مظاهره چانه او 49 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایراني فعالانو امریکا میشته خبري سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوي هم دي. لدې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خن سره مخ دي. د مرګ ژوبل او نیول شو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 103 پګټیا ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دېونه په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي آدرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالی وزارت دریونه وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوی دی. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلی سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده، څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخې مرت هند ته په 2 ورځني سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي؟ موږ د مودونو لپاره غټه صدمه ده، چې د موږ تازه میوې د سفتخانې نه لري او هم وضعیت مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
زه خپل نسم کولای املای ولی مشکل ده، مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم.
د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي، خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سمه کړنه لاره ورته ټاکل شوی وای.
حکومت د خیر بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یوه طریقه دې ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ریکه خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکي. د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو. خو رازود خبرونه لومړی موضوع ته یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمل د کرایې او جرمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي. یو شمیر دغو سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
نقیب الله قلمدری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د ورستیو اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمل هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمینی په بندر کې ولاړ پاتې دي. بل شکه زیانونه ډیر دي ځکه پر مالونو د ډیمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو بېحده زیاته ده.
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لالارې هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوی دي چې موږ د مودونو لپاره غاټه صدمه ده چې د موږ د مالونو د میوی تازه میوی د سرتخانی نه بدی او هم رضایت مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیری ګټه خروزانه په موږ باندې لاس کې ځل زر افغاني د مشتي سرتخانی لري ترانسپورت راځي او نور هم مالونه کمزوري کیږي خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونو لامل اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوې دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجی بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پریکدلو لامل له څو ورځو راهیسې د خپل مالونو د بارګیري په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپلوانو سره یې اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوې لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واورېدل. بیا هم د ایران په موضوع کې تمکیږو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې دی د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی. دا څرګندونې داسې مهال کې کیږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او ښایي زرګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا د راپور له مخې په ایران کې د تیرو 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي، 406 نوي وژل شوي ایراني اعتراض کوونکي او 80 نورې د حکومتي ځواکونو غړي ښودل شوي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د اعتراض کوونکو له ځپلو د لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سوله ییز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څېړنې وشي. د بشري حقونو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پرچاو کېدا د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقونو سرغړونې مستند دي. هم داراس د ضروری او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکولاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. هم داراس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعه په ورځ د ایرانی معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینونکو موټرو اوشکي بهیونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلند سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نیسي او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسبللې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلاره هواروي. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پرې کېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ورو پیژني چې دوی د امریکا او سیهونستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د طالبانو د حکومت مالی وزارت لخوا د تقاعد حقونو تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنه د اعلان په خبرګون کې یو شمیر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمیر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق تر لاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې د پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. په دې ډلې محمد عطال ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډیر خلک دي دغه فکر کوي چې په تم یو لکه سپېدو زره خلکو کې امکان لري چې یاد 3000 3000 3000 نفر په باندې مافاق کې په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول ځ خپل نسم کول آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل ولور ته یا خپل قرار ته یا بیگانه ته باید زمراجه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز هغه دې ما هغه ورقیاس وزارت مالی سره په عمل لري اعتبار ته نیسه چې ما نوبت څنګه وخی دا یم ورکه سره خلاصيږي دا دي مشکلات زخه دي په واقعیت سره
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نو می په راپور کې خبر سیاسي رادیو سره خبرو کې وویل اله مندې چې دا بهر ساده سي
امی امکان نه ده ینه ما کې ده کابل استم به 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکن نه ده مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو اول سوالی او اولیتونو کې دا سانتیا وړې دي محدود دي مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دي انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي وپاڼه څنګه ومومي د متقاعدین عمر له 15 شپږ تر 30 کلونو پورې دي ټول له عصري ټکنالوژي سره بلد نه دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پاڼې په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدونو وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو تر لاسه کولو لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق تر لاسه کولو د نوبات لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي همهاله یو شمېر افغان متقاعدین او ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویبسایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوی د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوی او یو شمېر ته د معاشونه ورکړل شوی هم دي خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو را ځوابونه یې ترلاسه کړي دي د کندز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل
خاري وی اوسیدونکي چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی تر دې وروسته یې هم نه ورکوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو اته د دولت پوروړی یې او ورته نور خبرې کوي یعنې چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په نوې پیل شوې بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوی د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر دی د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سمبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږي د ګډ مرکز لدارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمېر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي که څه هم په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت عدلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې و. یو شمیر بې وزلي افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بې وزلو کورنیو سره مرسته کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلیه وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلي دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نهه ویشت ټولنو 11 خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو له امله د ځینو دفترونو مهر لګ کړي دي. د بیان له مخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصولو او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپلو فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي وو چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
اصلن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنیو سره مرسته
بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاری چې دا ډیره زیاته ده، کار روزګار نشته ده، هر ورځ ګرځو خار ته ځو چوک کې نو کاروبار نشته ده. یوازینی لار چې مخکې به موږ سره کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13مه خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالی ناظر رشیدی کورنۍ دا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سیشن بې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظر رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوي کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د نادره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 آزادی رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پړې کوم خبر نه و. مور می دا غیر پیدا کیدو لپاره لکور و تلی و، بل اخره پیدا کړه. طالبانو له هغه ګوتې لګولې وي او نوم یې ترې اخیسته و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته خوتلې و. په ډیر بد وضعیت کې هغه زنجیر بنده کړې و. مور می چې هغه حال کتلې اوسې وضعیت ډیر خراب دی.
مادرم وضعیتش خیلی خراب شده بود.
نوموړي وویل چې نادره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووت او وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړ یو شمېر سازمانونو د نادره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو نادره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د نادره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم ویروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلګه ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.